آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلای موکوم بده خبرونه کی نوروز ولمنزو کورت شاکر
نوروز جد سرنگواله پدی که ندهت نوروز چی شده بلکه پدی که دهت افغانستان سوکته
کرکتون که احسان الله درمل وای
پښتو ادب د غره لمن د نوروز د ذکر نه ډکه ده، هم جالبه ده او هم د نقد وړ هم ده.
راځي میانتو تواک ورکړو په نوم د لاهو شعر.
ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوي د ښایست سپینې کوترې غېږکې نیسي، سندرمار به جوړوي لغومبره کمپوزونه.
آمنه فنا هم شعر لري.
د سپرلي نری شماله اوس به کلی شین جنت وي، اوس به کلي کې واده وي، هرې څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي.
په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره وشوه، په کندهار کې لویه ادبي غونډه ترسره شوه، او په دې ادبي مجله کې به دا هم واورئ چې د درانه استاد آصف صمیم ستاینده غونډه جوړه شوه. د مارچ 20مه د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ په نړیواله کچه دوه مهم صفات لري. یو خو نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل دی، بل لور ته د یونسکو په نظر د مارچ 20مه د شعر نړیواله ورځ ده. په ازادي راډیوي مجله کې وړاندې تاسو ته شعرونه لرو، خو مخکې تر دې چې شعرونه سره واورو د نوروز د کلمې اصل ته به راشو چې څه دی. د کوزي پښتونخوا د محقق کوثر غوریاخیل په وینا د افغانانو اختر لاره د نوروز جشن او اختر د مرحوم غوریاخیل په باور یخ تیر دی چې ژمی به تیر شوی و او نوی جشن به لمانځل کېده. د نوروز اوسنۍ بڼه د فارسي له دوو کلمو اخیستل شوې ده چې نو نوی او روز ورځ معناوې لري، خو ترکیب یې دری نه دی او صفت او موصوف یې وړاندې وروسته راغلي دي. ایرانیان وایي چې د دې کلمې اصل په پهلوي ژبه کې نوک روج دی. یو شمیر ایرانی څېړونکي په دې باور دي چې د سال کلمه له سرد یعنی ساړه څخه اخیستل شوې ده او د نوروز مخکینۍ بڼه نو سرد دی یعنی نوی کال. په اویستا کې د نوروز د نو په ځای د نوی کا کلمه استعمال شوې ده. عربان نوروز ته نیروز وایي. په عربو کې د اسلامي تمدن په اوج کې یعنی د عباسیانو په وخت کې نوروز لمانځل کېده. د عربي ژبې نامتو شاعر ابو نواس نوروز ته بیتونه لري. د څلورمې قمري پیړۍ ګڼ نور عرب شاعران هم د نوروز د جشنونو یادونه کړې او د نوروز په مدح کې شاعري کړې ده. د طبری په تاریخ کې راغلي دي چې د عباسیانو په زمانه کې د خلیفه په ګډون د بغداد خلکو د نوروز په ورځ جشن لمانځه. اوبه به یې پر یوه بل شیندلې او حتی اورونه به یې بلول، خو وروسته بیا د اورونو د بلیدو ممانعت وشو. ځینو یې علت خطر وباله چې څه ونه سوځي، او یو شمېر نورو بیا وویل چې د زردشتیانو له دودونو به لاس اخلو، یوازې به خپل لرغونی دود پالو. د فاطمینو په پادشاهي کې هم نوروز لمانځل کېده، خو د اورونو د لګولو او د اوبو د پاشلو مخنیوی وشو. په څلورمه پیړۍ کې به په بغداد کې خلکو د نوروز په ورځ یو بل ته سوغاتونه ورکول او نوي جامې به یې اغوستې. وروسته بیا د طاهریانو، سامانیانو او آل بویه په وخت د نوروز میلې پراخې شوې او مشاعرې به کېدې. دا مشاعرې به د پاچا په دربارونو کې وې. په افغانستان کې د غزنویانو په دربار کې نوروز لمانځل کېده او شاعرانو به د نوروز په ستاینه کې شعرونه ویل. د مقتدرو اسلامي شاهانو په ډله کې مغولانو چې پر هند واکمني چلوله نوروز نه و هیر کړی، خو نوروز د اورنګزیب پاچا په زمانه کې په هند کې ممنوع شو. د ده د پلار شاه جهان په پادشاهي کې به نوروز ډیر پرتمین لمانځل کېده. ځینې تاریخ پوهان په دې نظر دي چې اورنګزیب متعصب و، خو بل لور ته اورنګزیب هغه څوک و چې له خپل پلار سره جوړ نه و. پلار یې د ده مشر ورور ولیعهد ټاکلی و، او اورنګزیب د پلار دریم زوی و چې په زوره یې پاچاهي ونیوله، او د پلار د وخت ډیر رواجونه دودونه یې بدل کړل چې دا له شاه جهان یو ډول انتقام و چې ده ته یې واک نه و سپارلی. که یې علت هر څه و، د هند په نیمه وچه کې نور ملتونه د اورنګزیب له سخت دریزۍ په تنګ و. همدا وجه ده چې ستر خوشحال وایي اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، تخت و تاج به یې مرګی تاخت و تاراج کا. لاورنگزیب روسته د د دوهم زوی پاچا شو، خو په حقیقت کې د اورنگزیب له پاچاهی سره د هند پر نیمه وچه اسلامی امپراتوری ختم شوه. په افغانستان کې یو شمیر د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کوي او دا دود له دین سره په ټکر کې ګڼي. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې په تاریخ کې لوړې زده کړې کوي، په دې باور دی چې د نوروز لمانځل نن سبا مذهبي نه دی.
یو ډېره مهمه پوښتنه موږ لپاره همدا ده چې موږ له قبل الاسلام افغانستان سره موږ رابطه څه ده؟ آیا هغه افغانستان چې له اسلام مخکې و موږ هغه نه یې هغه ردوو هغه نه منو؟ که نه هغه افغانستان موږ یوه برخه ده، موږ د فرهنګ، موږ ژبه او د یو سنت په حیث. نو دا چې د نوروز اهمیت همدا ده چې دا د افغانستان له هویت تجلیل دی، دا د افغانستان له یوې درخشانې ماضي تجلیل دی. او دا موږ چې دا تجلیو ده په یو مذهبي حساب نه کوو، دا د یو سنت په حیث دی. طبعا په دې کې دغه د طبیعت لمانځنه هم ده، مګر نوروز نه یوازې چې د طبیعت هر لمانځنه ده، بلکې دا یو تاریخ لري او یو ډېر قوي ریښې لري په افغاني فرهنګ کې.
ښاغلی زیر زیاتوي چې په نوره نړۍ کې ولسونه خپلې زړې ریښې په تبر نه وهي،
لکه هند چې له خپل تاریخ سره رابطه لري، لکه اروپا چې له خپل تاریخ سره رابطه لري. فرض مثال شمالي اروپا، سکینډینیویا، چې ډنمارک، سویډن، ناروې، دې چې په کوم ډول له وایکینګانو سره رابطه لري له قبل عیسوي عصر سره، موږ دغسې نه لرو. ځکه هانارنت یو مشهور جرمني فیلسوف ده، هغه په خپل کتاب لري په هغه کې دا وایي چې د سنت او د مډرنټۍ تر منځ، نو هغه وایي چې دا میراث چې دی دا وصیت شوی نه دی، هغه اروپایي میراث ښیي. هغه عموما په یو بل کانټکس کې دا خبره کوي، مګر که موږ دغه ډېره ښایسته جمله ده که دا راواخلو او په افغانستان کې د واقعا موږ ته د موږ د فرهنګ میراث په هغه وصیت شوي شکل کې نه دی رارسېدلی، څه کومه څه لازمه وه. نو موږ له خپل فرهنګه منقطع یو، له خپل تاریخي میراثه بیل شوي یو. نوروز یو ډېر ښه فرصت دی، نه یوازې چې موږ فرض مثال په طبیعت باندې فکر کوو، په نویوالي باندې، په بهار باندې، د دهقان په ورځ باندې، په افغانستان اشتراک له سیمې سره، بلکې په خپل تاریخ باندې فکر وکړو. موږ څوک یو، له کوم وخت نه شروع کیږو، افغانستان څوک دی، شجره یې څه شی ده؟ د عربو د لهکره سره خو دی نه دی پیدا شوی، د اسلام د مبارک دین له راتګه سره.
په معاصر تاریخ کې آذربایجان په 1918 لمریز کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندیز وکړ چې نوروز په خپله کلیزه کې ځای کړي. بیا ازبکستان ورته غوښتنه وکړه. همغه وو چې نوروز د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ادارې له لوري د مانوي میراث په توګه ثبت شو. د لومړي ځل لپاره یونسکو په رسمي ډول په 1991 کال کې نوروز ولمانځه. هغه وخت بان کی مون د ملګرو ملتونو سرمنشي وو چې په دې مناسبت یې د ملګرو ملتونو لومړی رسمي بیان خپور کړ. ادبیاتو باندې به د نوروز او نوي کال اغیزو ته مخه کړو. نقاد، لیکوال او شاعر احسان الله درمل په دې باور دی چې د موسمونو بدلون له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې د انسانانو ذهنونه بوخت ساتلي چې د ځانګړي ادبیاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي.
په اساطیري دوره کې چې د تخیل او د هنر نه ډکه بشري دوره ده، په هغه دوره کې دغه اساطیر جوړ شوي چې د ډېرو لویو شعرونو تنده ورباندې ماتیږي، چې په هغوی کې د موسمونو د بدلون او د طبیعت د بدلون د رازونو دپاره دلایل ویل شوي. دغه بدلونونه په شاعرانو باندې هم ژور اغیز کوي او په نتیجه کې ځینې خاص ادبیات رامنځته کیږي چې د موسم سره تړلي وي یا د موسم کیفیت او حسن پکې تشریح شوی وي.
نوروز د افغانستان ترڅنګ په ایران او د منځنۍ اسیا په ګڼو سیمو کې لمانځل کیږي چې د دې پراخې سیمې پر ادبیاتو یې اغیزې هم کمې نه دي. ښاغلی درمل وایي چې د پښتو ادب لمن هم د نوروز او نوي کال له ستاینې ډکه ده.
په پښتو ادب کې هم د پسرلي ذکر، د نوروز ذکر او د نوروز د حسن او د پسرلي د رنگینه او خوشبویه ذکر ډیر زیات دی، او خصوصا په کلاسیک دوره کې د خوشحال بابا په قصایدو کې او په غزلونو کې په ډېر هنر او په ډېر متانت سره راغلی. همدارکم په وروسته دورو کې هم دغه دود پاتې شوی او په روایتي ډول هم ځینو خلکو نوروز بهر ستایلی.
د شاغلی درمل په باور په پښتو شعر کې د نوروز او نوی کال ستاینو یو ستونزه هم پیدا کړې ده.
په پښتو شاعرۍ کې د نورو موسمونو حسن یو څه کم دی. مثلا ټول موسمونه ښکلي دي، د اوړي موسم خپل حسن لري، د ژمي رنځور د منی رنځور ښکلا، او د ژمي سپین واورین حسن، دا ټول هغه څه دي چې ښکلي دي. خو په پښتو شعر کې د نوروز، د بهار او د پسرلي ډیر ذکر یا ډیر افراطي او روایتي ذکر د دې سبب شوی چې د نورو موسمونو او یا د نورو درې موسمونو منحصر به فرد او خاص ځانګړې ښکلاوې تر شعا لاندې راولي.
مخکې تر دې چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو ترسره شویو او ترسره کیدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې شخې شو، نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په شخ سره واورو.
رازی میندو تا واک ورکړو، رازی میندو تا واک ورکړو، ز خبر مد میندو پاچایی که د تریاکو پشن رخت به د غنم و ژیړ خایست گلدوزی کیگی، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې، هر عسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به وریږي په باران خشتې سندرې. زه پوهیږمه د میندو پاچایي کې، په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنی سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخ به تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچایي کې، د تریاکو په شنه رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزي کیږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
کمیاندو ته څوک واک نه ورکوي، خویندو ته به وار ورکړو. د تکړه شاعرې امینه فنا شعر لرو.
د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، راوړه حال زما د کلی، حال زما د کلی خکلی، د ها خکلی ها سپیڅلی، راتوایا راتوایا د بابا کلام بیا د ګل پوشبی د بادام او د منو سپینو ګلو د ویالو په غاړې غاړې سره سپین غاټول ګل شوی ها دنیا د کوټې مخته انار ګل دی او کنه دی هغه پورې ارغوانې غوړېدلی د چارمغز پاڼې شنې شوي دنداسه چا ترې وهلی د سپرلي نری شماله د بابا له ګلخانې مې راته وایا رنګارنګ ګلانې چا ورته پاللي تندې نه دي سوځولي خیشاوه یې ورته کړې په غزلو په ټپو دي چا ستایلي الماری د کتابونو یې د څنګه ګرد خو نه دی پې پرېوتی چا لوستلی دي که نه دی مازدیګر د چامبې لاندې د مرسل ګلونو مخته د حافظ غزل چا لیکلمه کړې د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د بابا د زمزمو غږ به مې نه وي په چمن کې اخی مړ دې رانه مه وی اخی مړ دې رانه مه وی د بیلتون قیامت دې ما لیدلی مه وی کاشکې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی کاشکې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی چې دا لمر پرېوتی نه وی زه د ستړو ماښامو ته پاتې مه وی خدایه ما نه دې زما شمس ورک کړی مه وی خاورې خاورې دې ها ګل ګل سړی نه وی د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله څه نری څړیکړې مې زړه کړي ژوند به نور راسره څه کړي د سپرلي نری شماله څه نری څړیکې مې زړه کړي ژوند به نور راسره څه کړي ما نه پاتې شیرین کلی نغری به مې اوس تنګ وي د تنور غاړه به یخه چا به پاستې دستکۍ پرې پخې نه وي او حجره به یې خالي له مېلمنو وي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کلا د څنګ باغچې نه راته وایا ارغوان پکې ډېر شوي د مرسل ګلو څه حال دی زردالو به وي ګل کړی ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړې سپین ګلان پرې ورېدلي سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دې څه کال توت نیولي الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې د کړکۍ مخته وړه مڼه ګل شوې د سپرلي نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دې څه کال توت نیولي الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوې د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کلا شا باغ شین شوی تاکو وږي راشنه کړي د خستاکو بوی مې یاد شي دهقانانو بیا پنډونه ترې تړلي ها انځر به وي زما له قد لوړه شوی ها د باغ کونج کې سنځلي به وي یا عطر شیندلي چای خاخ زما دنیا کوټې ته وړی اخ قربان یې په عطرو یې مینه زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي زړه می وچ پسې خوږیږي، د ټټر د لونګین بوی می یادیږي، څومره مینه یې را کوله، ډوګۍ به مې بلله، خدای کړې یې د جنت مسته بلبله. د سپرلي نری شماله اوس به کلی شین جنت وي، اوس به کلي کې واده وي، هرې څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي، له خوښۍ او له مستۍ به په چکچکو په نڅا وي، تا به هم په پستو شونډو پر ښکل کړې سرې غوټۍ وي. د سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله، مرغکۍ به وي خوشحاله، څه نری باران به ووري. د سپرلي نری شماله، مرغکۍ به وي خوشحاله، څه نری باران به ووري. خوشبوي به خیږي آن له خړ دیواله، د چنچڼ به اتڼ وي، واوراګانې بلبلانې به له سرو ګلو تاویږي، او ګلپانې به نڅیږي. د نرګسو په وږمو به فطرت څرق نشه کیږي، ژوند به څه تر تازه وي، ته واخلاصه د جنت به دروازه وي، ته واخلاصه د جنت به دروازه وي.
ل امینی فنا مننه چې دا شعر په خپل شغازدي رړوي ادبي مجلې تر استولې وو. اخلي فنا له هغو 15 افغان شاعرانو څخه ده چې پروسه شکالې د غوره شعرونو د وی پانی لوري چې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلبي جایزه تر لاسه کړه. استاد جنید سشکال بیا اعلان کړی دی چې هغه افغان شاعران او شاعران چې عمرونه د 1440 کلونو ترمنځ وي، د دوی وی پانی تری خپل درې درې شعرونه واستوي. هغه کسان چې پروسه شکالې جایزه اخیستې ده هغوی ته سشکال جایزه نه ورکول کیږي. استاد جنید ازادي راډیو ته وویل چې د وري له لومړۍ نیټې شعرونه ورستولی شي، او سشکال به هم 15 کسانو ته د شعر جایزې ورکړي. لومړۍ جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یوه ښځینه او یو نارینه شاعر به یې ترلاسه کوي. دویمه جایزه د 300 ډالرو ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړې کیږي. د نوي کال بل نوي ادبي هڅه دا ده چې په خوست کې د کتاب علمي بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون په لنډو ورځو کې پرانیسي. د دې بهیر یوه غړي مهتاب آریان ازادي راډیو ته د واټساپ له لارې پر استولي پیغام کې وویل:
کتاب علمي بهیر د ووم کتابتون لپاره خپل هڅه او کوششونه روان کړي دي، او موږ ډېره هڅه په دې باندې ده چې تر څو دغه سوشل میډیا له لارې، د فیسبوک له لارې، او بعضې د ملګرو له طریقه موږ دغه ووم کتابتون ته کتابونه راټول کړو، تر څو وکولای شو چې په یوه لرې پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کړو. ډېر د خوښۍ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خوست ولایت کې د ووم کتابتون لپاره خپلې کوششونه جاري ساتلي دي، او د ملګرو او د دوستانو همکاري ده چې موږ سره په دغه برخه کې څنګه مرسته کړې د کتابونو پر راټولو ولکې. او موږ کتاب علمي بهیر ډله به په دې وتوانی کې په نږدې ورځو کې تر څو موږ د ووم کتابتون لپاره څنګه وکړو، یو نوښت وکړو، یو بل کتابتون فعال کړو په یو بل پرتې سیمه کې، تر څو موږ دغه د مطالعې دود لا هم نور فراخ کړو.
د دې بهیر بل غړی نجیب الله احمدي وایي چې د ووم کتابتون لپاره تر اوسه پلسکونو کتابونه راغونډ کړي دي.
تر دې دمه مو د ووم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 په شاوخوا کې مختلف نوع کتابونه راټول کړي دي، او غواړو چې د خوست په یو بل سیمه کې د کتاب او مطالعې تر مینهوالو ور ورسو، او انشاءالله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي دا لړۍ به نوره هم روانه وي، او انشاءالله هڅه هم کوو تر څو د خوست سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو.
کتاب علمي بهیر تر دې مخکې په موسی خیل، اسماعیل خیل او مندوزیو، ګوربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړي دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په ننګرهار کې سشکل د نارنج ګل دودیزه مشاعره له خپل وخت مخکې وشوه. د کب میاشتې په 9 د جلال آباد ښار سراج العمارت تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره شوه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د نارنج ګل د وږمو ستاینه وکړه او دغه راز په افغانستان کې د تلپاتې سولې مینې او ورورولۍ پیغامونه ورکړل. د نارنج ګل دودیزه مشاعره زموږ همکار بسر الله قادل څارلې او دا راپور یې پرې جوړ کړی.
هر کال د پسرلی پراتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پسپړې دوشي، د جلال آباد ښار کې د نارنج ګل په نوم دودیزه کلنې میله او مشاعره ترسره کیږي. سږ کال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست دا مشاعره ځکه خپل وخت څو ورځې مخکې جوړه کړه چې د دوی په خبره د روژې مبارکې میاشت له پسرلی سره یوځای راغله او بیا مشاعره ځنډېدله. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نور محمد حنیف ویل د نارنج ګل مشاعره له تیرو څو لسیزو راهیسې د هر نظام پر مهال د ځایي شاعرانو او فرهنګپالو لخوا جوړیږي. نوموړي ویل
د نارنج ګل مشاعره د حکومت لخوا ترسره کیږي خو کاملا ولسی رنگ لري، دا ولسی بڼه لري. دا مشاعره اوس د نارنج دودیزه مشاعره ګڼل کیږي چې د پسرلي په رنګین موسم کې ترسره کیږي. د نارنج ګل له مشاعرې سره د ملي کلمه هم کاریږي. ډیر کلونه د نارنج ګل له مشاعرې سره یو ځای بازار ته ورته میلان جوړ شوی ده. ملي خوشحالي به ورته کېدلې، کوچان به اوښان هلته راوستل، کږدۍ به جوړېدلې او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو، خوراکي توکي به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده.
د جلال آباد ښار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره کې د هیواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو، شاعرانو، مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې، ورورولۍ، ټول هیواد کې د تلپاتې سولې او آرامۍ پیغامونه ورکړل.
وطن ساتو له جګړه کې مهاجر نشوما، خو تجربه شوم خاینان مې درکې او پیژندل.
او د ټي ټي پی سمرو ډاډا اوسې موږ هم دردونو. د ټي ټي پی سمرو ډاډا اوسې موږ هم دردونو. نور دار خواري تور پنجابیان سګنه دی نو
د نارنج ګل سګنۍ مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثیل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو. د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لورې جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه. له تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال دا مشاعره د پسرلي په راتلو او د نارنج د ګلونو د وږمو له خپرېدو وروسته ترسره کیږي.
د نارنج ګل د مشاعرې راپور مو اورېده. په کندهار کې هم په یوې مشاعرې کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د فریدي سیال په راپور کې.
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز څلور ورځې مخکې ولمانځل شوه. دا دې بهیر ځوان فعال غړي مسعود اریختین ازادي راډیو ته وویل
پکې له کابل، ننګرهار، غزنی، زابل، هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د مرکز زیات شمېر ادیبان او شاعرانو، ترنم کوونکو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی وو.
خاغلی اریختین زیاته کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی وو. د دې بهیر یو مشر حیات خان همت ازادي رډیو ته د خپل غوندو او فعالیتونو په اړه وویل
الهام ادبي بهیر د نن څخه دوه کال مخکې د پیروز احمد تنویر د زیاره هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منځته راغلی. دا بهیر څو کمیټې لري چې یو کمیټه یې د اړیکو جوړولو کمیټه ده، بلې د نشرات کمیټه ده چې د محمود الله عبرت په غاړه ده، او بلې د میلمستیا او د میلمنو د راتګ او د غوې د انتظامات او د خدماتو د فاره ده.
د الهام ادبي بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شیرونه ولوستل.
د نجیب الله مل ترنم و په کندهار کې تر دې ادبي غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ یو نوښت وکړ. دې بنسټ د یوې لویې غونډې په ترسراوي لیکوال څېړونکی او نقاد محمد آصف صمیم ولمانځه. پنځون فکری بنسټ نږدې څلور میاشتې مخکې فعال شو او د استاد صمیم لپاره یې د کپ پشپشویشتمه د ننګرهار په کامې کې غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، یو شمېر خبریالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د پنځون د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا ستاین غونډه د ده په اند څومره بریالۍ وه.
په دغه منځ غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعاتو کلتور استازو او د ادب لارویانو برخه درلوده چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پر فن باندې پکې مقالې، ویناوي، شعرونه، ترنمونه وویل شول.
جنت صاحب کلمو پریکړه وکړه چې استاد صمیم ولمنځي.
د استاد صمیم د مازغون په تړاو باندې خو له موږ سره فکر لډیر وخت نه و، خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخوا یو نیمه میاشت موږ د غونډې ته کار وکړه. له استادانو سره په دې تړاو وغږېد، استاد سره مو همغږي وکړه. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهېدل، د استاد له ژونده، د استاد له ماشومتوبه او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلوده، د هغوی لیکنې ان د استاد استاد چې قاضي صاحب کافلام و هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړی و. هغه خپله په دغه غونډه کې مفصلې خبرې وکړې او د استاد صمیم په تړاو باندې وغږېده.
هغه کومې برخې دي ستاسو په باور که پام ورته وشي په راتلونکي کې به داسې غونډې نورې هم شي ترسره شي؟
زموږ هغه کله چې د غونډې هغه راپور خپور شو، عکسونه خپاره شو او خلک خبر شو، نو هغه فیډبیک بیرته موږ ته ډیر مثبت راکړل شو او خلک ډیر خوشحاله وو، ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایل او یا منزل و. نو زموږ هغه څه ډول چې فکر و، کومه طرحه چې موږ جوړه کړې وه او څه ډول چې زموږ پلان و چې دا غونډه ترسره شي، هغه بریالی و. او دا بریالیتوب موږ د خلکو په خولو، د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکنو کې چې بیرته یې پر موږ کړی وي هغه کې وکوت.
د پنځون فکری بنسټ له لورې د غونډې کوم راپور چې ما ولوست، هلته ځینو دوستانو د درانه استاد ځینې خاطرې هم شریکې کړې دي. تاسو هم مخکې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه، کومه یوه یې جنت صاحب ستاسو په ذهن کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریکه کړي؟
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو چې کومې خاطرې وې هغه هم شریکې شوې. پوهان صاحب نګارم خپلې خاطرې وویلې، تر څنګ یې باز محمد عابد صاحب څو خاطرې شریکې کړې چې یوه یې دا وه چې کله تقریبا دیرش او دیرش کاله وړاندې افغان ادبي بهیر رامنځته شو، نو په لومړیو کې راپور چې و نثار صاحب لیکلو، بیا نو نثار صاحب بوختیاوې ډېرې وې، نو سالک صاحب ته دا مسؤلیت وسپارو چې ته نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه غونډې ته راغی، دریسته چې ودرېده نو په څو ورقو کې دا لیکلی و، نو دا ورق یې همداسې مخ ته نیولې وې او راپور یې لوسته چې د دې ورقو چې و د سالک صاحب مخ پناه کړی و او ناستو ګډونوالو ته نه ښکاره کېده. کله چې وای دا راپور پای ته ورسېد، نو استاد صمیم پیغږ که چې راپور خو ډېر ښایسته و، ډېر ښکلی و او موږ خوشحاله دی ته و چې راتلونکي ناسته کې به یو ښایسته هلک راپور لولي. خو موږ له دې نه و خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. نو کله چې دا جالبه خاطره وویل شوه، نو غونډې ته یې ځانګړې ښکلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت یې ور وبخه.
جنت صاحب، تاسو د استاد صمیم د غونډو د لمانځلو پر مهال ژمنه وکړه چې ښاغلي صمیم ته به داسې نورې غونډې هم جوړوي. له دې ژمنې څخه مو مطلب د ورته بلې غونډې جوړېدل دي؟ کوي کله به بله غونډه ورته جوړوي؟
پنځون فکری بنسټ چې هدف یې یوازې مشاعرې تر څنګ لیکچرونه او سیمینارونه نه دي، بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هسته دي او په ژوندونه یې غواړي چې ونمانځي. هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره دا کیږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري. زموږ دغه فکر چې مشته زموږ د پنځون هدف دا دی چې دا له منځه ویسي، او هغوی چې یو څه ورسره دي او ارزښتونه دي، هستۍ دي، پنځون به یې نمانځي، په تړاو به یې غونډې برابروي، او هغه خواوې چې خلک ترینه خبره دي او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګې دي، ناڅرګندې دي، هغه برابر سره کوي، او راتلونکی نسل چې دا ګوري، دا لولي، دا اوري، ورسره باندې زو روحي اخلي.
له شغلي جنت څخه مننه. د درانه استاد آصف صمیم یوه مهمه ژباړه پروسش کال په پېښور کې چاپ شوه. د دې اثر یوه نسخه په جرمني کې وموندل شوه او یوه برخه یې تر دې مخکې په کراچي ښار کې ترلاسه شوې وه، چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ. استاد رفیع ازادي راډیوي مجلې ته پروسش کال ویلي وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کاله پخوا تألیف شوی دی. په دې کتاب کې د افغانانو شجرې خبرې شوې دي او دا ډېر مهم اثر دی چې هغه شکوک له منځه وړي چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي. همداراز د ده په وینا د افغانانو د هویت په باره کې په دې کتاب کې خورا په زړه پورې معلومات درج شوي دي. استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلې ده او اوس استاد صمیم له فارسي پښتو ته ژباړلی چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی. له همدې ښه خبر سره به دا خبري مجله له یوې نوروزي سندرې سره راغونډه کړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
Thank you. لگنگا تر سمر قندا لقنی تر فرار دا لقنی تر فرار دا للا هو رتر خجندا للا هو رتر خجندا دزل مودی اتنونا دخستا پیغلون سادا دزل مودی اتنونا دخستا the sahar bar